یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شپړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار په افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ضیاءالدین یوسفزی نن پر ټویټر تیرې 200 ورځې چې طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې، له تیارو ورځو سره تشبیه کړي دي. ملالی یوسفزی هم د افغان نجونو د تعلیم په پلوي د اعتراض غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د 2022 میلادي کال پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیه ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تېره اونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو F-14 جنگی جیټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللی ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ 9 روسی الوتکې ورکوي. او په اوکراین کې د روسی پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسیې غړیتوب یو خندوونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د 2 برخې غړو تایید ته اړتیا لري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي ماده مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې پسین کې لاهو شولې.
د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه به د نجونو شکایت واورئ چې وایي طالبان د نجونو ښوونځي بند کړي، خو د مدرسو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکوي.
مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېره ناهیلې سم.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین روانې جګړې ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر کوکنار او مخدرو موادو د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر فرمان څیړو.
په تطبیق کې دي تکړه دي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د اقتصاد د اقتصاد د منځول دي، دې ته سخت ضربه وارد دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرې مجله کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه تایر روشان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په دې هیواد کې د ناچاودو مهماتو او په لاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 50% یې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالی کمیټې مشر وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهمادو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشب یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دي ویل شوي چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کی زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمیر، یعنی 98% په ځمکه کې پلاس د خښشوی او ماینونو له عمله دي، خو په ځمکه کې د پاتیناچاو د مهماتو له عمله ملکی خلکو ته د وختو تلفاتو کچا یوازې 2% ده. په ځمکه کې د ځای پر ځای شوی او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولی او په دې برخه کې لنډیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خود دوی له خوا د ځای پر ځای شوی او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي مرد مجاهدین له خوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي خودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستم د لغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سي نتیجه واو حاصله سوه، خو وکنه و بیرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوې هم شوي چې د طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیرې داسې مال خبروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې له 100 لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. 200 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. افغانان نجونې وایي چې خپلې راتلونکي ته سختې اندېښمنې دي. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼې افغان زده کوونکې له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکې ده چې له 3 میاشتو راهیسې په مخ ټولګی تړلی پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلۍ په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودي. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پریکړه له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلی پسرلی ته به چې ګواکې د نوی ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو آزموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې د یو شمیر لیسوس د کونکو نجونی وای د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له بندیدو وروسته خپل راتلونکو ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره خوندزی بیرته پرانیزي. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
اوس چې زه ذکر نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکو لپاره ډیر هیل درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکو لپاره ډیره هیله درلودې، خو وايي اوس یې دغه هیله سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ تزده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما، زه به د ځان لپاره یو راتلونکو جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټول هیله داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅ کله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سن پنټول اندخمان د دې لپاره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه د پرد داس موږ پوت نشو ته تحصیل د ذکره د پخته ډېر موږ اندخمان یو.
په افغانستان کې ټول انجنې د طالبانو له حکومت څخه د شوونځو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د رنګېدو لپاره د ولسمشر د اعلان په اړه پریکړه کوي. په دې اړه د بحث لپاره د سترې محکمې غونډه وړم ورځ ځنډېدلې وه او تمه ده چې نن به بیا دوی بحثونه وکړي او خپله پریکړه به اعلان کړي. صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د ده د سلب اعتماد لپاره د اپوزیسیون هڅې شنډې کړي، خو په دې برخه کې به د سترې محکمې پریکړه ټاکونکې وي. څه تمه ده په دې برخه کې د بحث لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک د شپې په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب مننه. ستاسو توقع یا په پاکستان کې عمومي انتظار څه دی چې د سترې محکمې پریکړه به څه وي؟
مننه تکل صاحب. او همدا اوس تاسو چې څنګه مانه پوښتنه کوي، همدا اوس د پاکستان سترې محکمې په دې موضوع باندې اوریدنه شروع کړه او نن به په دې باندې د اپوزیشن مشر وکیل 13 دقیقې خبرې کوي او بیا د اغه ورستو به یو دو نور وکیلان لسلس د کی خبرې کوي. اغه نه پس به بیا د حکومت وکیل خبرې کوي او بیا ممکنه دا چې د دې یو فیصله وشي. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کمی خبرې مخې ته راغلي دي، نو اغه وایي چې دا یو ساده کیس دی او په دې کې د آئین نصر غړونه شوې ده او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکي.
کوم تصور کو چې ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه تعقیب نه کی او پریږدي او وینه منی، یعنی عمران خان ته برات ورکړي، د اپوزیسیون اقدامات به څه وی دوی څه ویل دي؟
دا هم یو خبره کېدی شي، او خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي، هغه بیا منل شي، او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغې کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي، او کم قانوني ماهرین چې دي هغوی به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي، خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسي جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنه داسې یو کار به وشي.
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي، په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا من راشي میدان ته؟
نه، پوز خو اوس سو وختو شو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وای چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکن ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي، نو د هغه پلویان به جلسي جلوسونه وکړي. او لدی وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه سو سو واري غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسي جلوسونه وکړي، نو د دې امکان شته.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه لمو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د اوکراین مسایلو ته، دکه څنګه چې واموریدل په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایت وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگی جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینوونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټی ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسای سیال یو جنگی مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سهشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگی جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټی ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خپرو سویو زړه بوژنونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او دوی جاسوسان بللی دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرکز د سویس په ژنیو ښار کې دی، او که چیرته له دې شورا د روسیې نوم او غړیتوب ایستل کیږي نو دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د بشری حقونو له دې شورا نه د روسیې استل د نه باور عمل بللی دی. قدر منوریدونکو، تاسو د اوکراین د جریاناتو اړوند مسایل کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. پر دی ویب پانه تاسو کولای شئ همدراز چې د افغانستان او نړۍ پر نورو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه، خبرونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ او وایورئ. ویډیوګانې هم د ازادۍ راډیو پر ویب پانه کتلی شئ. په پاتې خپرونه کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د منځنۍ خوانځیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلوو. دا جنې وای چې طالبانو د جنو لپاره مدرسې پرانیستې دي، خو د دوی پر مخې د خوانځیو دروازې بندې کړې دي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولی چې د جنو تعلیم یې د جنو زده کوونکو د جامو د سرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولی دی. دا جنې وای چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د سرنګوالي په اړه پریکړه وسی ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځیو زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خو وایي طالبانو مدرسې خلاصې کړې او ښوونځي تړلې دي. د دغه زده کوونکو له ډلې یوه هم سمیرا ده چې تیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړي او غوښتل یې چې په 1401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلن زیاته ناهیلي کړې چې یو شمېر نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تر اتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلې کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته زموږم هغه نه خوښیږي چې د شریعت نه بیلاری کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې ته یې ولینه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخته تیریږي. زه ډېر ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
زرمینه د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ شوې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته شرعي لباس یو پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجونې دې ښوونځي ته ولاړ شي.
ما نن زرمینه ته زه د ملالۍ په څیر د لسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ په کلي کې مدرسې خپل خلاصې دي، خو طالبان دا څه ولې خپل کېږي چې موږ په دې تړلي دي دا نه سر دې ځلم کېږي. نو موږ غواړو چې موږ په ورځنۍ په کلاس کې په دې مدرسې نه زه کوم ځینې ځینې مدرسې ته موږ هم اوس په کلي کې لاړ شو. نو دوی په کالج کې دي، نو موږ په صدریانو کې کړل دي. موږ زه تر دې نه ځلم کوي په باندې غوښتنه چې دوی باندې نه کوي طالبان نور.
یا د شزینه زده کوونکو زیاتوي چې د دوی او مدرسو د انجونو د لباس ترمنځ توپیر دادی چې دوی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې انجونی په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمېر هغه شزینه زده کوونکو وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. نوریا د یوې دینی مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نه سو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلون رئیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبانو له شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګړو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. دا وایي مدرسې ته انجونې وازی د کور په کالو او یو پړو نکیزي او ښوونځي ته په حجاب او بورکا کیزي. ولونه دې
ولکه ځای یو د خپل مرګ باندې بدلیږي چې د انجونې راځي په څورځ کې دی. که څه ستاسو د کور کالو کې نو مکتب د خپل ټول کالي هغه تیرایو غکانې خو نو دلته نن جنګ دې شل دی. نو مکتب د ګرد راځي قرات وای یا مولوی صاحب را هغه په خونه کې ناسي په لاره لکړه زبان دې قرات کول سرکنه وکړه.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دیاړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوری ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه خپل ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د انجنونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرې نښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغې اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې ماسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې.
او په روسي برخه کې هم ستاسو پیغامونه
دا هلمند ولایت لشکرګا شهر څخه ساتره په تماس کې مو دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوریت نظام زمي سربازان یو کېدل او د هغوی پر کورونه به چاپی وهلې او کورونه څخه به ایستل او ګرول به دا سربازان چې څنګه کېدل او هیل کېدل به سمو دا ورسته به خوشی کول چې د هغول جملې څخه یو تن کمانډان د نجبلا پوجي په نامه او د هغه څو تن سربازان چې د هلمند ولایت پر ګرشول سوالي کې و شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دا خلک خپل کورونه ته خېتل شوي او استخبارات د ریاست لخوا څخه چاته ول شوي دي باندې او دغه خلک د دایښ په تور باندې ښنولي دي او هیڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهال اور باندې نه دي ثابت شوی او نه هم پیدا کړی دي او په دغه شپږ میاشتې کې هیڅ محکمه هم نه ده شوی. دغه نظامیات څنګه کیږي وهل کیږي او تکول کیږي او هیڅ سموازه نه ورسره کیږي او یوازې وحشت دی چې د دې اطلان سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې نظم را سرزور مقامات پرې ورس او دغه نظامیانو غم وخورس. والسلام.
زرا زبیر ادیو صدا پیغام ستوم چې لا غندا کول سواله کې کمبار ورکول سو هغه پر واسطه باندې مستولا کې یا په چا پاسه ذکر یا شیرا کړی چې په څه دی راځه ما پیغام باید ورسه زمیان شین په لکه کې نکوش کروندا ده اچا مخته یو پارسل ولا کړی ملکار او داخله چې پر واسطه سره واندی خرڅي راباسي خرڅي مشتنه رسي نه مشترک کړی نه چا پښتن راځه کړی ده. والسلام.
دا غډیر شکار او چې په افغانستان کې اسلامي امارت په کوکنارو خرڅو د نیول او کرل د بند تر هم د ورته کسان چې په کوم طرح چې د لور هغه په درې سمون سره په ډول تاسو ورو په لري چې څو د انده لپاره د چرسان وروینه د په درې نه د ورته اشاره ورکړي. دا ډیر شکار او السلام علیکم ورحمت الله.
صادق برکی برکول سوالی کې د ځوان کې لیکه اورورا کله نه کار نه کوي روشن خو باز ځای په ده د بیسم افغان او ریبا شبکې بیخي په حالت نه کوي بروډ غروت خیز به زنګونه او کده په اړه کې اوس معلومات یو ځل کار وسی. والسلام علیکم.
مسره مده طالبان حکومت د مایوبینو بازي ماشونه دي ګلی دي بازي پیسې دي ګلی بازي نه دي ګلی وی بازي د جوړي اخري بازي د خاوري اخري دغه فرخم کار دی ران فاطمه ټول به یو ځای دی ګلی وروجه ده څنګه وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې.